د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 30 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجانس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلی نه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وټولو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وروستي ډله هم وتله. طالبان داسې مهال له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وټو لومړی کلیز لمانځي چې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډیر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینه بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښسوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل شوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیښ شو چې د عراق د یوه بانفوذه دینی عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ورور. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو دراوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,100 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالر تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته په کتو وایي چې شایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. نن د سې شنبه ورځ ده. د وږي اسمبلی 8 اگست 2023. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
The last few months was
ورسته یو ټول میاشتو کې د خدو انجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دند او خدماتو د لاسرسی او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي.
په کابل کې د ډبرو د سکرو د بیو لوړوالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي.
حیران یو چې دا رژیم مې څنګه ډېر کړ. حکومت د سکرو د بیو پاکستان سره قرارداد کړی دی او د خلکو په کیسه کې نشته.
په بل لور کې اوري چې افغانستان د کرکټ آسیایي جام سالوي په لړ کې نن د بنگلاديش سره مسابقه کوي.
نسبت خو بنگلاديش تا منګه په شارجه کې ډیر بره دي چې شارجه د موږ هوم ګراوند پات سره د موږ کانو ډیر نه میچنه.
پورزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري.
په شلوار کې واړی کنه رسی زموږ دغه د غوسه دغه پایش لر ورورش د شبکې را پالک.
په دې خبرونه کې 2019 پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوق.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزود راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او تر څنګ یې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په دې غونډه کې پر طالبانو دا انتقاد هم وسو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره یې خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره یې پر خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا له اوسني کړکېچ څخه د افغانانو د وتلو لپاره د یوه هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسني رژیم سختې نیوکې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسیې په غوښتنه رابلل شوې وه، په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره پکې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د غونډې ته خپله وینا کې د افغانستان راتلونکی ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوای د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پوتزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او تر خوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یوه برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپله خاوره یې خوندي کړې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پوتزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیل وسونز سره مخ و بالا او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولی خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هم دا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکرات په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونی ولو پاړان دیښنه وخوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو، مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو، نیونو او ورکولو معتبرې ادعاوې شته.
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دنده او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د ښځو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړي. له دې ډلې پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې نقض کړي دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او تر خوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جوړجاړي او اوسني بنبست څخه د وتلو لپاره د یو افغاني ډیالوګ د جوړېدو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي.
د اوسني بنبست د پای ته رسیدو او په خپل منځ کې په اساسي مسایلو توافق ته د رسیدو لپاره غواړم د افغانانو په استازیتوب د یو ملي بس د جوړېدو وړاندیز وکړم څو یو پراخ بنسټه او جامع سیستم جوړ شي. زه ټینګار کوم چې د متخصصینو او ښځو په ګډون اعتبار لرونکو افرادو څخه جوړ یو پراخ بنسټه ځواب ویونکی او د خلکو په ارادي ولاړ کارنده جوړښت کولی شي د قانون حاکمیت ته لاره هواره کړي.
د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې ده چې حکومت یوازې له یوې ډلې جوړ دی او تر خوای بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو ازادۍ اخیستي دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دې ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په داسې حال کې چې د ژمي موسم تلا څلور میاشتې پاتې دي، په پلازمینه کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالي د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. د کابل ځینې اوسیدونکو علت د طالبانو حکومت لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو زیاتېدل بولي. د ډبرو سکرو ځینې پلورونکي وایي د تېر کال پرتله سږ کال بیه یو په دوه زیاته شوې ده.
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو پر حکومت له دې عمله نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او له عمله یې په کور دننه بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو فهیم او نورالله ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ ډېر بے وزله او نادره خلک یو. له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو رقیمت شوی ده. حیرانه یو چې دغه ژمن څنګه ډېر کړو. حکومت د سکرو د بر پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
هنوز زمستان آمده
تر اوسه لا ژمی نه دی رارسېدلی. د ډبرو د سکرو بیه دوه چندې لوړې شوې دي. حیران یو که دا بیې همداسې لوړې پاتې شي ژمی به څنګه تېروو.
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډېر کانونه لري خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي. په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی. د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر ازادۍ راډیو ته وویل پام دی خلکې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په نړۍ کې د سون توکو په ځانګړي ډول ډیزلو او پټرولو بیې لوړې شوې دي چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی. خو د دې وزارت ویان عصمت الله برهان وایي دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو بیې ټیټې کړي.
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت ته وظیفه سپارلې ده چې د ژمي په رارسېدلو سره د هیوادوالو لپاره په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډېر ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي. هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې تعینېږي په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپلو کورونو لپاره د خپلو کورونو او د خپلو بچانو د ګرم ساتلو لپاره به انشاءالله په ډېر ارزانه بیه باندې ودی ته ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي چې دې کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري. دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځني ډول له 10,000 تر 15,000 ټونه ډبرو سکاره صادرېږي. خو رویټرز خبري اژانس د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتني ډول 1,500 ټنه د ډبرو سکاره پیری. دغه شان د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانون موجود دي چې اوسمهال یوازې له 10 قانونو استخراجیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبو په لړ کې افغانستان نن له بنگلاديش سره لوبه کوي. د شلو اورونو دغه لوبه د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. احمد شیبر په استودیو کې را سره دی. شیبر صاحب، د دې لوبې په باره کې څه اټکلونه کېږي چې کومه لوبډله به زیاته برلاسي وي؟
د دې جام په لومړۍ لوبه کې که چېرته افغان لوبډلې ته وګورو چې سریلانکا ته یې په 2 وکټو ماتې ورکړه او سریلانکا له بنگلاديش سره څوک مقایسه کړي نو سریلانکا پیاوړې ده. خو یو توپیر دا دی چې تیره لوبه په دوبۍ کې وه او نننۍ په شارجه کې، چې دا دوه میدانونه فرق لري. بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان تیز توپ اچوونکي فاروق یو نوین له سریلانکا سره ښه وځلېدل او ورو توپ اچوونکي لکه راشد خان او مجیب الرحمن خو تقریبا تل ښه ځلېدلی دی او ښه بالنګ یې کړی دی. د سریلانکا په لوبه کې بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان اوپنران ځاده او ګربز چې وی 1.8 منډې وکړې، ناسوځېدلی پاتې شو او بلې 24 منډې وکړې، سریلانکا یو مخ ګډه وډه کړه. نو کله بنګلاديش سره د افغان لوبډلې تیز بالران په پیل کې ښه وځلېدل نو دا لوبه به هم خپل کړي او همداراز که د پیل اوپنران ښه وځلېدل. افغانستان چې تر دې مخکې کومې لوبې کړې دي، افغانستان کمې لوبې کړې دي، بنګلاديش د نړیوال جام ته، د آسیایي جام ته ډېر تیاری نیولی دی، له ډېرو لوبډلو سره یې مسابقې کړې دي. خو بیا هم شرط هم دا دی که د افغانستان تیز بالران په پیل کې ښه وځلېدل دا لوبه به بنګلاديش وګټي.
احمد شیبر، بله پوښتنه دا ده چې مخکې مې د کرکټ له یوه پخواني چارواکي سره خبرې وکړې، هغه وویل چې د افغانستان ټیم د شارجه له میدان سره یا د متحده عرب اماراتو له نورو میدانونو سره نسبتا بلد دي، چې دا هم یو مثبت ټکی دی.
او دا مثبت ټکی دی، خو په شارجه کې د افغانستان ورو توپ اچول کې ښځه لیدلی دی. بیا هم زه خبر کوم تیز بالران په پیل کې بالینګ کوي، البته که افغانستان خپل تکتیک بدل کړي لکه پخوا چې به یې کاو چې مجیب الرحمان په پیل کې راولي، ممکن ګټه ورته وکړي.
ډیره مننه له احمد چې برڅخ مو وردل چې نن افغانستان د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د بنگلاديش په وړاندې سیالي لري. دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې او د آسیایي جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو بل پړاو ته د تګ چانس زیات شوی دی. له جار عبدالرحیم زی څخه مې چې څه موده د کرکټ بورډ د رئیس په توګه کار کړی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې افغانستان په نننۍ مسابقه کې څومره د بریا چانس لري.
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم. یو لامل دا ده چې که تاسو ګوري څومره مخینه چې دوی موږ سره په شاکپ کې سره لرو، دوه ځلې سره مخامخ شوي، دواړه ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ورځې وګر کړ. بل دا ده که تاسو ګوري په شل ورځو سیالیو کې چې موږ څومره مخامخ شوي، له بنگلاديش سره موږ 9 ځلې مخامخ شوي، 15 من ګټلې، درې دوی ګټلې دي او یو به نتیجې پاتې شوی ده. او بل چې په شل ورځو سیالیو کې تاسو ګوري نو ماشاءالله دې موږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل ایڈوانٹیج په استلا چورته موږ اول میچ کې سریلانکا غونې کوي ټیم مات کړی او ډېر وان سایډ میچ هم کړی ده. دریم غزه سو ته ګورم پکتور غدا ده چې په نسبت و بنگلاديش ته موږ په شارجه کې ډېر بلد دي، چې شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی ده. موږ الکانو ډېر میچونه پکې کړي دي. همدارنګه شارجه بونډري یو څه وړي هم دي نسبتا نورو جین ته. نو دغه ټول غوته په کتو سره، پکتورونو ته په کتو سره، زه د افغانستان د ګډل چانس ډېر وینم.
که افغانستان بل پړاو ته لاره پیدا کوي، له کومو ټیمونو سره به مخامخ شي؟
افغانستان کله دویم پړاو ته وځي، تقریبا اوس هم داسې ده چې انشاءالله پړاو ته نږدې ده، بلکې وتلی وبوله. ځکه چې که چېرته داسې عمران ریټ وګورو، نور میچونه کو دوی یو له بل نه ګټي، لکه سریلانکا له بنگلاديشي ګټي، یا سال خبرې بنگلاديش احیانا افغانستان ماتي، او نو بیا هم دونه ښه مارجن باندې به ګټي لکه موږ چې ګټلې وه. یعنې لس اورونو یو بال کې مو پوره کړل فکر کوم. نو زموږ رن ریټ ډېر ښه ده. د افغانستان چې بل پړاو ته که چېرته وځي، نو بیا به له هغو څلورو ټیمونو سره مخامخ کېږي، درې ټیمونو سره، یو به افغانستان کېږي چې هغې نه له درې له دویم ګروپ کې چې پاکستان، هندوستان او د هغه ټیم ده د هانګ کانګ ټیم ده، نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالباً داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي. او بیا دې کې چې دې کې کومه لوبډلې چې اوسره دي، نو هندوستان، افغانستان او سریلانکا او بنگلاديش، دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي. نو سهار دوه لوبډلې دوه له دې ګروپ وځي، دوه له هغې نه بیا له ټولو سره مخامخ کېږي. بیا په هغې ګروپ کې به له ټولو سره میچونه کوي او بیا به وروستۍ چې بیا فاینل لوبه کېږي. نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو څلور ټیمونه، هر غوره ټیمونه وتل، افغانستان به له هغو سره برابرېږي.
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کېږي چې کله په باولنګ کې شو ځلېږي، په بیټنګ کې ستونزې لري. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي؟
ریښتیا هم له ډېر وخت راهیسې، بلکې له کلونو راهیسې که تاسو وګورئ، که وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي، نو په ډېرو کې د بالینګ لاس پکې ډېر ده. ریښتیا هم بالینګ ډېر ښه سوی ده، مخکې پاس بالینګ هم ډېر ښه. اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري، د افغانستان سپین بالینګ، شاید زه ووایم چې په نړۍ کې د افغانستان غونډې سپین بالینګ به ډېر کم یا بیخي نشته هم، شاید چې دا مبالغه ونه اوسي. نو دیک شک نشته ده. البته بیټنګ به وایم، بیټنګ لڅو خرایسي، بلکې دا څو میچو رایسي، انشاء الله بیټنګ هم اوس خسوې ده. په کېدو ده الکانو کې هغه جذبه به تر بیدار سوې ده انشاء الله تعالی. اوپننګ خلګیا او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډیر خو وسو، نو په دې هله باندې انشاء الله تعالی نن هم موږ غسي خو سٹارټ مونږ ترا کی، نو پرته کوم شک انشاء الله چې موږ به د ګټل لپاره هڅه کوو انشاء الله چې ګټي.
جار عبدالرحیم زای و چې څومره ده د کرکټ بورډ د سرپرست په توګه پر دنده پاتې سوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر له 1,114 زیات شوی دی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو په خبره سیلابونو پاکستان ته د 10 میلیارد ډالر په ارزښت زیان هم رسولی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال غلام غوث را سره په مستقیم تماس کې دی. غلام غوث صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ د مړو شمیر څو تر رسولی او څه ویل کیږي چې سیلابونو نور څومره زیانونه اړولي؟
مننه صالح صاحب، دا چې د اپاتونو سره د مبارزې کومه قانوني اداره ده، د پاکستان نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټی، نو دا د شمیرو تر مخه څنګه چې تاسو ویل چې دا یو لسته واشپک ګر کسانو هغه مړو شمیره دی تر کې دل او سم دا شمیره دی راوندې ار اورت پکې چې کوم اطلاعات او دغه راشي نو د راپورونه چې کوم نیمه هغه د سید نوي کوي اپډیټ کوي نو دا شمیره د مړو دی تر کې دی دغه شان چې کوم کورونو ته ځان رسېدلی دی که هغه مکمل رنګ شوي دي یا جزوي رنګ شوي دي نو تر دې دمه نننۍ شمېرې د هغې دا ښایي چې نږدې نه نیم لکه کورونو ته زیان رسېدلی دی. دغه شانتې څه د پاسه اووه نیم لکه مال یا څاروي چې کوم دي نو هغه د خلکو سیلابونو دغه شید کړي دي وړي دي او نږدې یو نیم سل پولونه چې کوم دي نو په سړکونو باندې هغې ته زیات زیان رسېدلی دی. دغه شانتې درې نیم زره کیلومتره سړکونه چې کوم دي هغې ته هم زیان رسېدلی دی او نور په سین ایالت کې او د بلوچستان په ایالت کې او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم باغونه دي او ورسره نور پټي دي او فصلونه دي هغې ته هم ډېر په لویه کچه باندې زیانونه رسېدلي دي.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال و چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د راوتلو سیلابونو له کبله د سر او مال د زیانونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اوروزګان اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سره ټکوي. دوی وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې زیات ټیټ دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو سمه څارنه وکړي.
دا قهریدلی د اورزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د یادې ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دی.
زیانونه د روزګان په ولایت کې د دراوت په ولسوالۍ کې د چرچنو په ولسوالۍ کې په نورو ولسوالیو کې اکثره ښځې د دوی دي. یعنې دا غټه ساحه ده. دا راغلي خلک ټوله دا غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یوه اله ایښې ده هغه موږ ته هېڅ کار هم نه کوي. یعنې نه د ساده ګوشي کار کوي نه د واټساپ کار کوي. نو د ټولو دا غوښتنه ده چې دلته موږ ته خدک شیر دي. دا غټه ساحه ده د خونی تر بنده پسې بیا تر بلادشته پسې او یوه خدم کار نه کوي. یوه خده تګا غواړي. یعنی دا خونی تر بنده پسې ده چې د هلمند ولایت سره موږ سرحد لرو. هلته
داغه خدو غوښتن کې دي ازمور مشکل کپه وا خدا علیږي کپه پنځو هغه انجنيران تاسو معلومات کیږي دا غوام به سم شرکت سم موږ دا غوښتنه ده چې موږ داغه مشکل را حل کړو کنه کنه حل نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځو داغه موږ غوښتنه ده داغه موږ غوښتنه خلک
چرچنو ولسوالۍ د اورزګان یو له هغه وروسته پاتې ولسوالۍ څخه ده چې تازه اوس مهال پکښې کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځله افغان بی سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خو دا یوازې د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم ورته شکایت لري.
لومړی ځل چې دوی فعالیت کوي په هغه وخت خو ډېر فعالیت ډېر ښه و، خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر وروسته د دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي. کله ناکب نیسي پخوا په پرتله ډېر کم دغسې کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي. اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بسم سم کاش خو وروره موږ په شل واره کې واړې کنه رفیږي. موږ دغه د غوسه دغه خواهش لر وروره چې د شبکې راپاله کې کار نه کوي. بسم پر مخ پوښتنه مو دغه ده چې راسامې کې راپاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې واه پلار
کار دی خوندور یې نه کوي.
موږ به منځ کې خو ګر سره کار نه کوي. بس د سې ځای ته چې وخېژو یا یو دوړ ځای ته کار کوي منځ کې د پرار ځای نه کوي. خاجي کار دغه موږ غوښتنه ده چې خاجي راوړل سي او خاده راوړل سي. کار ته وي چې ټلیفون موږ وسم د دغه زړو مخابرو سره کار به سنگ کار کوي. یار شبکه کار کوي چې ځای ته وخېژم. و په وطن کې نه کوي. په وطن کې و شبکه هم کار نه کوي. هغه په وطن کې د چاک ځای کار کوي.
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې څخه دی، ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري. هڅه مو وکړه چې په جاړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اروزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا زین الله فاروقی هم دا ستونزه مني، خو ژمنه کوي چې دا ستونزې به هواروي. فاروقی زیاتوي چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته د سلام مخابراتي شبکې لینک را رسېدلی او ډیر ژر به یې د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو ته ولېږدوي.
سلام شرکت د اروزګان ولایت نوي سیټونه یولس ثانیه منظور شوي دي، او دا سیټونه د مرکز سره د جراوت ولسوالی او بیا د مرکز سره د چارچنو در ولسوالی پورې، نو دا سیټونه پاله کیږي او دا به تریجی لري. انشاءالله دا به په 15 شپې کې به تریجی پاله کیږي او ټول شان به مکمل ترمیمیږي، پاله کیږي به روزګان و او د چارچنو ولسوالی ته منظوریږي. په هغه دغه دی اخته دې چاغم یو بوجیجه ورته تصویب سی و دغه ته.
په اروزګان ولایت کې اوس مهال څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري، لکه افغان بیسیم، یمتین، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم مخابراتي شبکه ده چې د اروزګان ټولې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راوستلې، خو ولې خلک یې له خدماتو نه دي راضي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښیاست چې هر ورځ خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. د خبرونه په جریان کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلې سي، د شوزو خاص پروګرام، نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوق. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د کندوز ولایت په بیلابیلو برخو کې کور پر کور تلاشي پیل شوی، خو د کندوز اوسیدونکو وایي چې په کار د کورونو تلاشي دي د شیزنه پولیسو په مرسته ترسره سي. اوس هم د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. زما پیغام امیر المؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې نجله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما اقتصادي لسلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه یې شپږ زره روپۍ وخوړلې، ځکه چې د ما معاش خو د درېو میاشتو 15,000 کېدلې، دوی ما ته 9,000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کدې کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځلې راکوه، باندې یعنی 6,000 روپۍ لکه خرجي صاحب سره کولې، زمونږ د بل یو کار ته وسي. او داسې پښتو ګندې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو، او نور د خدای باندې ښکارو مخه تکه.
پیغام خو دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي، دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و، اول وارې خارجي معاینه کړ، تمام معایناتې تکمیل شو او عکس یې راته هغه داخلي داخل کې نوشته کړ چې یو عکس رنګه راوړئ. په 4-5,000 روپۍ مې عکس کابل کې واخیسته. پرون چې 28 د اګست ورغلو، خارجي نه و. هغه معذف ډاکټر جراحي کې چې مشکل د ګردې و، هلته بیا تماما دویم ځلی معاینات دوی وکړی، بیا یې عکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطعا ونه کتل، نه نقصې وکتلې، نه کته وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا ډاکټر صاحبان ډېر سوء استفاده کوي، او څوک خلک فقط آخر کې شپږ ګولې نوشته کړې، 2,000 لاړو، تقریبا 3,000 روپۍ زموږ موټر کرایه شوه. هلته کوم ځایم نه لرو. خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خېشخوري و واسطه او استبادي وسیله لري. دغه یو پښتنه وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00440 22 يولس 40 201. شميره بیا تکراروم 00440 22 يولس 40 201. لا دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بیا پیل کړي. مارتین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلې نهمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وروستي ډله هم وتله. طالبان داسې مهال له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیز لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلی په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0-0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوذه دینی عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل وروړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اجانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماټیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړې دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته په کتو وایي چې شایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندۍ پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. ازادي رادیو ته غوږ په افغانستان کې د مازیګر 4:03 دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لا ټینګښت په هدف د جنایي جرمونو او د وسلولو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي، خو خلک وایي چې کور پر کور تلاشي دي د ښځینه پولیسو په مرسته وسي.
د کندز په مرکز او دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې له 3 ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یو اوسیدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیسې نه وې.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسري په کور کې وي باید داسې نه کېږي چې درې نفره سړیان یعنی مصاله دننه شي کور ته تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیس ولري، ښځې ګوشه کې باید لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشي پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشي دا درې هغه ستونزې دي چې خلکو ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، ایده فایده مردم است. دیگه
کور په کور تلاشی شده د خلکو په ګټه ده، خو یوازې نه ستونزه دا و چې له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي، او له ښځینه پولیسو پرته تلاشی د کورنیو پر رواني وضعیت منفي تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمېر ښاریان بیا پیل شوې تلاشۍ د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسې ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کېږي. او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې ولاس زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور یې تلاشي که دلته ورسره سیاسرې وي، ټول هلکان سره سیاسرې وي، چېرې تلاشي کور ته ځي سیاسرې ورسره شته دي، بې سیاسره نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل
په یادو چڼیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهاو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو او درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. عملیات به تر بشپړې تصفیې پورې دوام ولري، په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ سي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیې عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیزلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو له شوي، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول. د اجباري حجاب خبرې وشوي. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوي. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکي نرګس په دې اکله وایي
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې میرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هیوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې میرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د میرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
دوی داسې فکر کوي چې دا زمونږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فن سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو پاکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. خځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي، هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه خکاو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
کابل کې د غزنیوال فیشن مسوله سیده غزنیواله داسې خزه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتاک سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په هماغه اندازه افغان میرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړئ؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دی. اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسسات کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کار بار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالي او همداسې زیورات، نو دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاربر شروع کړ چې زه د کور مشر لور وم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شین ستاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پاته مرغه وایم، اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دي هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د یوادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې کم کار سوی لکه سر پتلونی وی، نو وسال کی اجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی اجابونه خلک ډیر داخلي. نو دوی ته اجابونه یعنی په ښه کیفیت په مناسب به دوی ته وړاندې کوو او دوی لمغ نه اخلي. خو مګم هغه کومه کمیسیونه چې ولکه په خوا غونډې چې غوی اخیسته په هغه ورابه اوس هغه نه اخلي غوی، او مګم نس کولی دوی ته دا پرزانه به ورکو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغه سې جنسونه یا سر پتلونی چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې میرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپله د ټول شیان مخکې بیایې؟
لنی کمرغه وایم، ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلی کې دي، زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي. اسې دوی په کلی کې غلاسي کار کوي، نو زه غت وینم اخلم او په بیلابیل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې، چې دا بیا په لور به خرڅیږي او دوی ته دغه فیصد ورکوم. دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطۍ، چې په دې کې میرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساس اخلي، په هفته کې اخلي، څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې اخلي. نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څه وکړی سوې چې میرمن ترڅنګ ودرې کوم او هغوی ته یوه کاري زمینه مسایده کړم. هغه میرمنې چې د کولواس نه سي کولی، نو کولی شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو په اکله مو هم راته وایي چې له دې وروسته به خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي تر څو ځان، کورنۍ او ټولنې ته یو مؤثر شخص له دې هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه میرمنې چې په کور کې دي لیکل لوست نه سي کولای او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او دغه په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي، خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم. او هغه شمیرې وادول چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم.
د طالبانو پر اتاک سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خنډونو سره مخ شوئ که هماسې د پخوا په څیر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې یو نظام بدلېږي نو په
هغه متشبسینو یم په کارګرو په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغیز لري. نو موږ په کار مام داسې منفي اغیز درلود او بل موږ ښځو یعنې موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کیږي. نو بیا موږ خپل عمات وکړو او خپل ځان ته د ښځو بازار جوړ کړو. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار. یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نسو کولی. یعنې په ډېره سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولیږو، یعنې له دوبۍ له پاکستانه له هغه ځای نه موږ لیږلی سو. پخوا به ښه و مستقیما موږ لیږلی سوی. او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی، هغوی نسي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشن کې له دوه تنو غمیرمنو سره هم غږیدلې و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمدزی یم. ما د غزنیوال فیشن خرید کړی، ډیر ښه شیان لري، ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ. او همچنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات اخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري. او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري.
بها هستم. در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم.
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی، افغانی جامې، پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی. دلته دوه ښېګڼې دي. یو دا چې دوکاندارانې ښځې دي، موږ کولی شو په ډاډه زړه خپله سودا واخلو. بله ښېګڼه دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي. په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو، بیا په څو ورځو کې راته جوړوي. لږ وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 44 71. دا و نننې خبرونه تربیه خي چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. بیا هم خوشاله يم چې دی ویونی په تیرې دو سره ساس په درنو زور کې زره شویم. قدرمنو دوستانو، دا ونی د مہر د حق په تړاو بحث لرو. دا چې د مہر حق یعنی څه او په کوم مواردو کې نقص کیږي، په ملي قوانینو او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې څه ول شي، په دې اړه خبرې تر لرو چې په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالوحید فرزي، افغان حقوق پو. فرزي صاحب، په پیل کې تاسو ته راغلاست یم، که چیرې دا راته وایي چې د مہر حق یعنی څه؟
السلام علیکم. ډیر مننه تاسو پوښتنه نه. حق مہر هغه نقدی پیسې او یا هم جنسی مالونه ته ویل کیږي چې د نقدو پیسو په بدل یعنی تبادله لپاره آماده وسی. یعنی هغه مال متقوم وایو چې د قیمت وړ وګنل شي، هغه مال ته د مہر په بدل کې ورکول ته دغه یعنی مہر دی ته وایي. خو اصلا مہر هغه یو امتیاز دی چې د ښځې لپاره د شریعت لخوا ټاکل شوی دی، تر څو د دې مہر په ورکولو سره د خزی او د خاون ترمنز یو رابطه چې هغه هم مالی او هم انساني رابطه وي د زوجت لپاره مستحکم شي. مہر یو توفه غوندې حق ده چې پر خاون باندې د خزی لپاره تاکل کیږي.
مننه کوم فرزي صاحب. که د مہر د ډولونو په اړه دوستان ته معلومات ورکړي چې یعنی مہر څو ډوله دی؟
د مہر د ډولونو په هکله به د ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې یو مونږ د تعین یعنی تعین شوی مهر لرو یو نه تعین شوی مهر لرو. هغه تعین شوی مهر ته مونږ مسما مهر وایو او نه تعین شوی مهر ته مثلی مهر وایو. یعنی هغه مهر چې د نکاح په وخت کې تاکل کیږي هغه ته مسما مهر وایي، او هغه مهر چې تاکل شوی نه ده هغه ته بیا مثلی مهر وایي، او هغه د هم مثل مانند د خزه سره چې کوم خزه مثل مانند وي هغه سره په نظر کې نیولو سره بیا تعین کیږي. دوهمه تقسیمات چې ده هغه بیا مهر معجل او مهر معجل ورته وایي، یعنی یو په عین ده یو په واو امزه سره. هغه مهر معجل چې په عین سره دی هغه یعنی په عجله ورکول کیږي، هم سمدستی ورکول کیږي. او هغه بل مهر چې معجل یعنی میم واو امزه سره معجل دی هغه بیا هغه مهر دی چې بیا پستم د ورکولو صلاحیت خاوند ته سپاري.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مهر د حق په تړاو څرغلي کڅنګ؟
په نړیوالو قوانینو کې ځکه د مهر موضوع یاد شوی نه ده چې دا د خصوصي عقد په اکله یو قاعده ده. یعنی په ځینې هیوادونو کې د مهر حق سته، په ځینې هیوادونو کې نسته. نو د دې له امله په نړیوالو قوانینو کې دا ذکر کیږي نه، او په نړیوالو قوانینو کې د بشر حق ډیر مهمه ده. دا خو یو خصوصي عقد پورې مربوطه موضوع ده.
په ملي قوانینو کې څنګه فرض ایسه
مهر؟ په ملي قوانینو کې حتما راغلی دي ځکه چې دا ملي موضوع ده، یو د داخلي موضوع ده. مثلا په ایران کې شتا، په افغانستان کې شتا، په پاکستان کې شتا، په ځینو داسې هیوادونو کې شتا، او ځینې هیوادونو کې بیا دا موضوع راغلی نه ده. مهر په قانون مدني کې، د افغانستان مدني قانون کې ډیر په صراحت سره راغلی دی، او دا تقسیمات چې ما تاسو ته مخکې وویله هغه په ملي قوانینو کې، یعنی د په مدني قانون کې ډیر په صراحت راغلی دی.
فرضي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي؟
از چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړم، دا مهر چې دا یو حق ده، دا غوښتل کیږي، دا ورکول کیږي، نه چې د ورکولو په صورت کې بیا نقص شي. یو څوک چې خپل مهر وغواړي هغه مهر باید ورکړل شي ورته، او که ونه غواړي بیا هغه په دې معنا ده چې یا یې بخشش کړی ده، یا یې نه غواړي، یا یې غواړي چې دا مشترک ژوند په ډېر خوښي سره تیر شي، نو د مهر په قصه کې نه ده. او که وغواړي هغه د محاکمو له لارې نه، د جرګو له لارې نه، او هم د حقوقي قضایي له لارو نه ښځه ته ورکول کیږي، هم د نکاح د موجودیت په صورت کې، او هم د نکاح د فسخ یا شکیدلو په صورت کې هم ورکول کیږي.
یوه ښځه په کوم حالاتو کې او څنګه د مهر حق اخیستی شي؟ البته
مهر د نکاح لازم و نافذ مونږ ورته وایو په صورت کې د ورکولو، یعنی هغه کیږي ور کیږي، یعنی باید ورکړل شي. دا چې په عین زمان د عقد کې ورکول کیږي، یا پس له عقد نه بیا ورکول کیږي، یا شل کاله بعد دا نه ورکول کیږي، دا موضوع ډیره مهمه نه ده. خو د یو نافذ او لازم عقد د نکاح د عقد په صورت کې د مهر ورکول لازم ده.
دا چې د مهر حق نقص نشي، فرضي صاحب تاسو کوم وړاندیزونه لرئ؟
یوازینی لاره چې دا حق ورکړل شي او ضایع نشي، دا ده چې باید د واده په وخت کې هغه شرایط وټاکل شي چې د کومې لارې نه دا مهر ورکول کیږي، او په سر کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې د هغه څوک چې مهر ورکوي د هغې توان وسنجول شي. داسې نه چې یو شخص د خپل یعنی روزمره خرج توان نه لري، په هغه باندې ډیر یو ګران مهر وټاکل شي، بیا هغه د ورکولو توان نه لري. نو باید په سر کې دا موضوع په نظر کې ونیول شي چې د تاوان موضوع به وسنجول شي، او هم د مهر د ورکلډو په صورت کې دغه مشکل یعنی منځته نه راسي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
زموږ نظر دا دی چې په قوانینو کې یعنی په وضعي قوانینو کې د مهر د ورکولو پروسیجر باید وټاکل شي، یعنی داسې یو پروسیجر وټاکل شي چې هم د خاوند د ضرر سببونه ګرځي او هم ښځې ته د مهر د ورکولو زمینه مساعد شي، داسې نه چې د خاوند خاوند باندې ظلم وشي یا د مهر د ورکولو زمینه محدوده شي. داسې یو پروسیجر باید وټاکل شي چې هم خاوند وتوانیږي چې د مهر ورکړي او هم د مشترک ژوندانه اگر رسم و رواجونه و شرایط په نظر کې ونیول شي او هم ښځه خپل حق ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان.
تاسو هم ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
قدرمنو دوستانو، تاسو د عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو خبرې د مهر د حق په تړه واوریدی. دا وه د ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرې او تاسو ټول په لای لاس پرو علامه مل شه خوشاله اوسئ.
پیڑ میں پمک مخبان دی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا چیپ مخ مخلری سفر سنت دشاڑ منورا ٹول یار دتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی پڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ